السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوی راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او تر سره شوی انتخابات له نیمګړتیاو ډک بلل دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو د هماوري چې امریکا د الکسی ناوالنی په نیول کېدو باندې اندېښنه ښودلې خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مه مو خبرونو سرټکی ده کونړ ولایت چارواکي وایي د غولایت پر شلتن ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا د توپونو او یا ګولۍ وشتل شوې دي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د زورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي پوره خبرونه د کونړ والی وایي د غولایت پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان د پوز له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي خو تر اوسه په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی محمد اقبال سعید تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتن ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا او یا ګولې راوښتې دي
مالی تلفات اوختی به دغه ونه او باندې او زراتیزم کې د تخریبی غنو مالی تلفات لري او د ځانی تلفات پر اړه تر اوسه پورې د کومه اطلاع موږ ته نه راغلي
خغلی سید ویل د غبرډون پاړې چې اوس تریدلې په کابل کې اړوند چارواکو ته خبر ورکړی دی تر اوسه پاکستانی چارواکو د غبرډون پاړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي عبدالله محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس فان براند سره په کتنه کې کړې د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې نه دي کمی شوي اندېښنه ښودلې خغلی کوبیا په یو ټویټ کې لیکلي دوه کاله مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وي او د سولې د خبرو ترک نه و خو کله چې د خبرې پیل شوې د افغانستان خیر راتلونکي ته د خلکو هیلې هم زیاتې شوې خو د هغه په وینا اوس چې په دوحه کې خلکو د خبرو میز پریښی افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د تیرې جنوري میاشتې په 15مه په دوحه کې پیل شوی په وروستیو کې په ټپه درېدلی د افغانستان د دولت مرکچیان طالبان تورن کړي چې خبرې پریښي او سفرونو ته یې مخه کړې ده د طالبانو دوه پلاوي په وروستیو اونۍ کې تهران او موسکو ته تللي د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي هدف یې وژنې او پر ملکانو حملې باید سم دستي پای ته ورسول شي دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپل اعلامیه کې لیکلي پر ملکانو حملې په ښکارا جنگي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي پرون په پلازمینه کابل کې په درې حملو کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول په وژل شوو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزي شورا مشر محمد عاطف هم شامل و د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دغه حملو عاملان به هر چیرې چې وي یا وخت عدالت ته راکاګل شي او ورسره به حساب کتاب وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل لارې له پیښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي او بلله او ویل پر دې سربېره به دغه پروژه د افغانستان لارې د جنوبي او مرکزی آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمیر استازو په حضور کې د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شو خغلی اتمر تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي دغه پروژه به د سوداګرۍ ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په یو خبرپاڼه کې له څرګنده کړي چې د مزار شریف هرات او کندهار کوټې ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي روسی ساینس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساینس پوهانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تیر کال په مني کې په شاوخوا 60,000 کسانو ترسره کړې، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 99% دی. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت درېیمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې FBI ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د FBI یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم وژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2021 کال نړیوالې لوبې د لیتوانیا په پلازمینه ریګا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دغه غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریګا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان میلادي کال په می او جون میاشتو کې ترسره شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات عملی امیر میگه که این کارها توسط طالب ها صورت میگیره.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویان دی جین ساکی ویلي موږ د روسي چارواکو هڅو یا پریکړو په اړه جدا اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندې کړی. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې $1 میلیارد په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسني چارواکي وایي د 1999 کال د ولسمشرۍ انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن به خپور کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره په نښه شوی چې د متحده ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همې په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وای د امریکا د متحده ایالاتونو د لیکتر لګ شپږ سوه شل میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شوو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د $1.2 میلیارد مرستې کړي، خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وای لیدل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو اړوندې ادارې نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیګار د 2004 کال انتخابات نسبتا خبللې خو وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوی چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. د سیګار دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن پرته له دې چې د سیګار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوری 1398
دیر لسوات نویم لمریس کال د ولسمشری انتخابات ټولو هغو په پرتله شفاف او په کابل کې میشت نړیوال ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانی هغو په پرتله شفاف او کم لګښت پرې وشو
نسبت به انتخابات گذشته داشت.
خغلی ننګ دی ولسمشری د ترسره شوی انتخاباتو د شفافیت او خو ترسره کولو خبره کوي، خو عملا لیدل شوی چې دغه انتخابات لډی رستو سره ملول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه، د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډیرو نیمګړتیاو، په انتخاباتو کې د لاسوهنې، بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیګار وایي که څه هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلی، خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رای ورکولو ډېر مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د ناامنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډېرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسیږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیګار وایي دغه وضعیت په پام یوازې ناامنی د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیګار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې څلورو انتخاباتو ته تیاری نیسي. یو ځل بیا ښاغلی ننګ،
چهار انتخابات پلان گذاری کردیم و چنزنی ها
څلور انتخابات مو پلان کړی. له انتخاباتي شریکانو سره یې د ترسره کولو بودیجی او امنیت په اړه خبرې روانې دي او ان شاء الله ډیر ژر به دغه ممکن انتخابات په یو مشخص سکیجول او ټایم لاین کې اعلان شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکي کال په غزنی کې د ولسي جرګې لپاره، د ولایتي او ولسوالیو د شوراګانو او د غراس ښاروالیو لپاره د انتخاباتو د ترسره کولو خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام امکان نه لري چې دغه انتخابات په ښه توګه ترسره شي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې بس پنور کوونکي افغان شریکانو ته په مرستو کې ډېر احتیاط کار اخلي او تر ډېره پر تخنیکی مسایلو او د انتخاباتو پر ورځې تمرکز کوي، نه دا چې خپل هڅې د انتخاباتو پر یو 15 کلن بهیر متمرکز کړي. د سیګار په لیکنه د انتخاباتو اوسنۍ جوړښت داسې دی چې مرسته ورکوونکي پر لنډمهاله هدفونو تمرکز کوي او دې ته اهمیت ورکوي چې د انتخاباتو ترسره کول یقیني کړي. که په افغانستان کې د ډیموکراتیکي پروسې د ثبات یقیني کول یو اوږد مهاله هدف وي، امریکا او نړیوالو شریکانو ته ښایي په کار دا وي چې د افغانستان د انتخاباتي ادارو د وړتیاو زیاتولو ته ډیر پام وکړي. د سیګار په وینا انتخاباتي و داسې پروسه ده چې د مرستندویانو دوامداره ښکېلتیا او ملاتړ ته اړتیا لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی، خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوه کې د سولې خبرو د دویم پړاو لپاره لیدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو لزیاتې دوروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتې دودي. تازه د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. خغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته وایي
هر چیزی که میخواد.
د ملي مصالحي عالی شورا ټینګار کوي چې هیڅ څلور نه شي کولای چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپل غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي، د افغانستان خلک دې پایلې ته رسیدلي چې جګړه د حل لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسؤلیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه آلمان او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیې په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهالې یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپلو کارونو په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو ځانونو لپاره پورونه دوه برابره کړي او تر دې دمه یې خپل پورونه هم نه دي ادا کړي. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوره وړي دي. خو دغه بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ پور اخیسته، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین تورن کړي چې د کار په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خپل شخصي استفادو په هدف د پور اندازات به برابره کړي او اخیستي پورونه یې لانه دي خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې لدی بانک د ځانونو لپاره د جایداد د اخیستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستي دي. خو خاغلی رحیمی ویلی چې د قرضی اندازات به برابر شوی نه ده او دا تور به بنسټه دی
کې ګویا اداره
دا چې ګوند پخوانی رهبری د پور اندازات به برابر کړي دا د لامل پلاوی صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالی شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسائل ناسم او له حقیقت لري دي. اداري پلاوی هیڅکله نشي کولای چې د خپل غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
خود افزود بکنه.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی، د کور د اخیستنې په هدف له بانک دیار لس میلیون افغانۍ پور اخیستې، خو د ځمکې قباله او جایزه به یې نه دا وړاندې کړي. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک سوار لس میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیسته، خو رقم یې نه دی خودلی. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې 50 پور د دوی له تقاوده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمېر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ له بانک پور اخیسته، خو د قانون خلاف له دندې لری او څرنوالی ته معرفي شوی دی.
مانند سایر همکاران د افغانستان بانک در روشنایی
قانون د بانک د مقرره پر بنسټ می د کور د اخیستو په هدف له بانک د 15 کلونو لپاره پور اخیسته وو چې باید له میشتنی امتیاز می په قسطوار ډول د 15 کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیسته وو کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس وو، نه د خاغلی نوشیر د سرپرستی پر مهال.
ریاست بانک مرکزی رو به عهده داشت، به دست آوردیم.
لدی وړاندې د افغانستان مرکزی بانک د پخوانی چارواکو لوري د دې بانک د ټولو اتصارون کی اصل ګل تو داخل د 50000 میشتنی امتیاز او د غشان د کور د خستو لپاره د بانک د مقرری خلاف د پور پاکستان تورن شوی وو. خدای افغانستان بانک ویلی چې خغلی تو داخل د کور د خستو په هدف له بانک پور نه دی اخیسته. په افغانستان بانک کې فساد په دې ورستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونتوانید چې له ولسی جرګې د باور رای واخلي، خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
امریکایي خبرونه ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حملو پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندېښنې پارولې دي. پرون سیشن په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان ووژل شول او په بل پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حملې ښکار شو. د خبرونه په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کېږي چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو دغه مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15 پیل شوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک شوې موافقې به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته سوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن سول. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د ناټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس اخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او برانډن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبتې پیښې په کې له 150 تر 300 پورې وي، خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمیر له 160 تر 200 پورې زیات شو. د سټارس اینډ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر شول او 150 نور ناروغان چې وضعیت یې ثابت و هم له افغانستانه وایستل شول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې، خو په تېرې دوبی کې د هوایي ځواک په یو اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره سوې وه. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,104 شول کېږي، خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمیر به تر دې زیات وي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د 3.5 کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته له رسیدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومت یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قید و شرط پرته خوشې کړي. ښاغلی بلنکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومته غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشې کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه 3.5 کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ، یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تیروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوی هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابیږي او په دې توګه د هغه 3.5 کلن بند 2 کالو 8 میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریس ته په اشاره ویلي چې ناوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلنکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلي و په دغه سزا سره د ناوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلی چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤل غړی باید پر ځای کړي. نوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. نوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 400 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د نوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
قهرمان د لوګر ولایت یازن سوال د منګل د لوکري وسودین کین امارات دولت ته دا غوښتنه ده چې پازري کې سیلابونه راغري دي او دا روپۍ مو سره والا کړی وي چې کامی خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري روپۍ په خپل ما باندې کې نیمه کې هدي مظلوم حق خوري. و سلام په احترام آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی دا مرز شراوز د مسکینانو فعل د ماجورو په سر باندې ورور دا د خبره د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دا کوي ورور مې دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصنه ولاکه جنې دی. ورور دا هغه خلک ټول خوري چې نه د سره کې راځي په سی ورور شبه ترلې رشه دکانداري دا مسکینان ته تر اوسه پوری د خپل سرګو مزګینو چې چه بنځه رسیدلی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې. دا بند د برېښنا د تولید او کرنیزو ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره جوړ شوی. دغه بند د نیمروز ولایت په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی. ملالی بشیر د اوبو د ملي ادارې له ویاند نظام الدین خپلواک سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې پوښتلی چې دا پروژه به د عادي افغانانو پر ژوند څومره اغېز ولري.
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی پروژه ده، یو ملي پروژه ده. دغه بند با د سیلابونو مهار کول او د اوبو مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبول او د دې ترڅنګ د برېښنا تولید او پټوله کې با ګنش میر هیوادوالو ته ځانګړي ډول په نیمروز کې ګنش میر هیوادوالو ته د کار زمينه برابر کړي او موږ باور لرو چې هغه سیمه کې با د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
تاسو د برق یادونه وکړه، نو څومره تمه کیږي چې څومره میگا واټ برق به تولید شي دغه بند په ذریعہ؟
کمال خان بند د بشپړېدو وروسته د 9 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. په ټوله کې دغه بند د اوبو بند دی، یعنی د اوبو د مهار او د کرنیزو ځمکو خړوبولو او د موسمي سیلابونو د مخنیوي یا کنټرول لپاره جوړ شوی دی.
شته سوال چې بش پر سی بیا به دومره ظرفیت ولري، یعنی آیا دا کوم پړاوونه دي چې هغه ځینی بش پر سی دی او ځینی لا پاتې دي تر اوسه؟
بن خو څو فاز لري، لکه ساختمانی چاري دي، د دې د کانالونو برخه ده، همدارنګ نوري برخه لري. یعنی په ټوله کې هغه د بند ساختمانی چاري چې دي دا تقریبا تر 95 سره زیاتې بشپړې شوې دي. دا اوس عملا د اوبو ذخیره کولم روان دي.
د ایران سره پر دغه بند باندې ځینې مخالفتونه موجود و، څومره حل سوي دي هغه ستونزې؟
څنګه د هلمند معاهده لرو، هغه معاهدې ته په کتو خپلې اوبه مهار کوو، خپلې اوبه تړو، بندونه کې جوړو، کا په بل ډول باندې مهار کوو. نو موږ هلته د ایران سره زمونږ ستونزه حل ده، هیڅ ستونزه موږ نه لرو. افغانستان چې کومه هلمند معاهده لري د موسی شفیق په وخت کې شوی ده، دا ستونزه حل ده او افغانستان دې سره کوم مشکل نه لري. په معاهده کې راغلي دي چې په فیشانیا کې 20 متر مکعب او په افغانستان ایران ته ورکوي او 100 متر مکعب او په پاسا د خوشنی یا څو غونډي ته پنيت غونډي هیوا ته ورکوي. په دې معاهده کې چې کومي برخې دي هغه د دوه اړخو او لپاره منل شوی دي او موږ غوښتل چې موږ یو
او افغانستان، یعنی دغه او به چې په موافقه کې راغلي دي هغه مر او به ورکوي ایران ته.
او عمر او به ایران ته ورکوي او په دې برخه کې څه څنګه نه لري.
یا خپل وخت سپتر دغه ډيري او به هم شایالت دي کڅنګ
بالکل یعنی اوس تو اوس محل یاد دینه وړاندې خو ایران ډېرې اوبه له دېنه اخیستې دي خو موږ اوس دغه بندونه تړو د بندونو په تړلو په صورت کې ایران ته دومره اوبه ورکوو چې څومره په معاهده کې راغلي.
اورېدونکو ته د نورو پروژو په اړه ووایاست چې ستاسو ادارې روانې کړې دي.
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په هېواد کې په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی چې د هغې له جملې څخه یو کمال خان بند دی، بخش آباد بند دی، د احنادرې بند دی، د کجکي بند دی، د مچلغو بند دی، د شورابک بند دی، د پاشتان بند دی، خان آباد یم بند دی، د سلطان بند دی، همدارنګه سنور بندونه دي چې په ده باندې کار روان دی. شل نور بندونه متوسط بندونه به په راتلونکي کال کې به چارې پیل شي، یعنی په 14 کال کې به چارې پیل شي. همدارنګه 22 نور بندونه په پلان کې دي. موږ هیله مند یو چې داغه چارې بم روان کال کې او یا څه وخت وروسته پیل شي.
د کمال خان بند په اړه مو د اوبو د ملي ادارې د ویاند څرګندونې واورېدې. همدارنګه په نورو سیمو کې هم د دې ادارې لخوا د بندونو جوړولو لپاره پلانونه آماده شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې دی. ورزولانډو خبرونه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلی نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې له پای ته رسیدو مخکې له افغانستان راونه وزي. هغه دا خبره پرون په یو ډیجیټل کانفرنس کې جرمنی رسنیو ته کړې. هغه ویلي دواړه پروسو هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو او هم د سولې د پروسې سره په ارتباط کې. ښاغلی ماس له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ د اداري پریکړو په اړه باندې پریکړه باندې نیوکه کړې ده. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دې ولایت پر سلطان ولسوالۍ د پاکستان د پوز لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي. هغه ویلي او یا د توپونو ګولې د پاکستان لخوا د سلطان په غرنیو لورو پرتو سیمو لګېدلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر شي وي ودرول شي. ښاغلي محب دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر آندریس وان برانت سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. په بهرنیو خبرونو کې مهم مسایل دا دي چې روسی ساينس پوهان وایي ښکاري چې د دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. 99% یې اغیزه ښودل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د فدرال پولیسو اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په مهال د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. بریدګار چې مشکوک کس و هم وژل شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه ته موږ غوښنیوالې وکولې شي. په تفصیل د دوه خبرونو د لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. دوی منی مې پیلو لمړی او راپور لکونړ لرو. په کونړ کې یو شمیر کسان شکایت کوي چې د برېښنایي تذکرو مامورینو سره توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره کې څوک واسطه ولري د غوی بایومټریک او نور کارونه بینوبته کوي او تذکره ورته جر ورکول کیږي. کنه د تذکرو پرويشت میاشتې وخت تیریږي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
دلتا پلسګونو سړی او خزه د برېښنۍ تذکیرو دفتر تراغلی او غواړي چې تذکیرو ته بایومټریک وکړي. هغه کسانو چې له دې وړاندې بایومټریک کړي هغه د تذکیرو اخستل لپاره په قطار کې ولاړ دي. تذکیره اخستونکي شکایت کوي چې له دوی سره د یاد دفتر یو شمیر مامورین توپیریز چلند کوي. د دوی په خبره ک څوک واسطه او پیسې ولري کارونه اجر تر سره کیږي او ک څوک بے وسه او بے واسطي وی چاري لزند او خند سره مخامخ کیږي. شمس الحق د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
د مالدار سړی کار رو واسطه لري پیسې لري نو هغه کارونه مخکې کیږي
او غریب سړی زه څوک توجه نه کوي. څلور میاشتې مې کېږي چې تذکرې مې جمع کړې دي او پسې راځم، اوس نن پسې بیا راغلی یم. کله یوه بانه، کله سیستم خراب دی، او کله یو سو، کله بل سو.
ذبیح الله هم د سرکانو ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی، وایي
د چا واسطه نه وي. هغه غریبانو خلکو ته ډېر ستونزه ده. ډېر خلک راځي چې د هغې وس دس کېږي، هغې پیسې ورکړي، نو هغې ته په وخت تذکرې ورکړی شي. دا غریبانان زی راځي، بل د کارونو هم دغه د پیښې وس دس نه لري. دغه سورلو ګاډو کې خېږي، د چا به کرا وس کېږي، د چا به نه کېږي.
دوی بل ادعا هم کوي چې د ډېری کسانو نومونه، تخلصونه او یا هم د قوم نوم غلط لیکل کېږي، چې د بیا اصلاح لپاره تر کابل پورې مزلونه کوي. نوید له دغه ډول شکایت کوونکو څخه یو دی، وایي
د زیاتره په عمر کې ډېر تیروز چې هغه عمر درسي، بل تخلص او نوم د شباز شیانو کې چې دی ډېر تیروزي، نو په دې خاطر باندې دی بیا هم په پاسپورټ کې زورول کېږي چې دلته پاسپورټ کې یو رقم نوم دی، دلته بل رقم نوم دی. بیا هم ته د کابل ته ځي، هلته به خپل نوم بېرته صحیح کوي او بیا به راځي. دا نو ډېر غټه لویه ستونزه ده.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو د ادارې مسؤلین بیا یو شمیر ستونزې یادوي چې دوی ورسره مخامخ دي. د دوی په وینا د برېښنایي تذکرو ترلاسه کولو لپاره هر ورځ له 1500 نه تر 2000 پورې کسان دوی ته مراجعه کوي، خو د تذکرو د ویش لپاره اوس مهال یوازې یو مرکز لري، او په نتیجه کې د اسانتیا او کموالی او د مراجعینو زیاتوالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د احصایې او معلوماتو ادارې مشر شفیق ویاړ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو غوښتنه زیاته ده. هر کس غواړي چې برخې تذکره زر تر زره ترلاسه کړي، او په مقابل کې زموږ یو مرکز دی، نو دا به دویم کېږي که ضرورت دریم کوو. به د موږ اوس چې کوم دی، د یوې ورځې تقریبا د 250 نه نیولې تر 300 پورې کسان موږ روزانه سبتو بایومتریک کوو په دا یو مرکز کې.
ویاړ وایي د دوی د دفتر هیڅ کارکوونکی حق نه لري چې د چا نوبت د شخصي غوښتنو او اړیکو په وسیله مخکې او یا وروسته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ورزو روزګان ته هلته لا هم ډیر خلک کورونو کې تلویزیونونه نه لري، او رادیو لا د دې ځای د اکثریت خلکو د معلوماتو ترلاسه کولو اصلي وسیله ده. په دې ولایت کې د محلي رادیوګانو له لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سیالیو پوښښ دغلته ډیر کله د ځوانانو مجلسونه ګرم کړي وي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته. تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د نړیوالو سیالیو څار شای په جګړه ځپلې ورزګان کې د خلګو یوازنې تفریحي بوختیا دي.
دلته نو رحمت شاد چې ګټ پیدا کوي، صحا پیدا کوي، او په ښکلي ټایمینګ شات سره بال د څلو منډله فار له بونډي څخه بهر کوي ګوګلی بال سره.
دا ورزګان ولایت کې د سیمیز رادیوګانو لوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د سیالیو کمنټري ده چې په دغه ولایت کې د رادیوګانو لوري خبريږي او د ډیرو ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلي دي. شاید کرکټ د سیالیو په اړه تبصری او خبري وازنې سوي چې دلته د ځوانانو نظرونه له جګړیز چاپیریال یو څه لري کوي، او په لوبو او تفریحي مسلو یې بوختوي.
بیلډینګ تکیبوي ترڅو
پلجران ته ګوري، په دې خاطر چې پر کومه خو باندې کول است شاټ وي.
بالکل بیا هم بال ته سر کوي، بال تر سره.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي رسنیو د ژوند په زیاتو برخو کې تغیرات راوستي، او په خبرې په بیلابیلو برخو کې معلومات د سیمایي او نړیوالو رادیوګانو لالارې ترلاسه کوي. عبدالله د اورزګان ولایت یو اوسیدونکو دی، او دی وایي چې جګړو یې پر مخ شونځي تړلي، بیکاره هم دی، یوازنې ذهني بوختیا د رادیوګانو اوریدل دي.
زه ډیر خوشاله یم چې د رادیوګانو لارې کمیټه شوم، ځکه یوازنې رسنۍ چې په روزګان ولایت کې ډیر فعالیت کوي او وخت په وخت اوریدونکو ته معلومات ورکوي، هغه هم دغه رادیوګانې دي چې زموږ لپاره د معلوماتو ښه سرچینې دي. ځکه دلته په روزګان ولایت کې چې یو جنگ ځپلی ولایت دی، او ورځ په ورځ د جنگو راپورونه ورکول کېږي، موږ غواړو چې څو هغه شیبې په خوشی سره تیر کړو. دغه رادیوګان در څنګه ناست او دغه کمیټه تعقیبوو.
اورزګان ولایت یو د افغانستان د ورسته پاتې ولایتونو څخه دی چې ډیر خلک لا هم کورونو کې تلویزیون د دودیزو انګیزو له کبله نه ساتي، خو هغه چې بیا په کور کې د تلویزیون لرلو سره مخالفت نه لري، بی وزلی او د برېښنا نشتوالي له کبله نسی کولای چې تلویزیون ولري، نو ځکه خو زیات خلک رادیوګان یاوري.
دلته نو دلاین دی چې په ګوګلی بال سره د کوشش کوي چې د رحمت شاه وکټ له
دلته د ترینکوټ شار اړوند په سفید خار سیمه کې یو شمیر ځوانان په یو کوټه کې ناست کی او د شنو چای سره یو ځای د کرکټ کمنټری اوري. د دې لړلې نکیب الله ازادي راډیو ته ویل چې پر زړه لوی ارماندا دی چې د غسیالی د ټلویزیون لاري وګوري.
روزګان کې ټلویزیون نسته، نیټ نسته، ټلویزیونان یو خبر دلته ده چې یو ستونزه ده. یو خو برق موږ په روزګان کې ډېر کم دی، یعنی ډېر په ضعیف حالت کې دی، موږ برق نه لرو. که یې هم هغه یعنی دغه قیمت یې ډېر لوړ دی، هغه دا زموږ په واسطه نه ده پرته تر څو موږ دا برق راولو. او بله ستونزه تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هغه دلته که څوک ټلویزیون نږدې په کور کې پر هغه باندې ځینې کسان سته چې پر هغه باندې د کوپر ټاپه وي، یا ورته وایي چې ته کوپر یې، یا ورته وایي چې ته د کوپر د کاپیرانو ملګری یې. داسې یو الفاظ ورته کاروي چې هغه د اسلام څخه وتلي الفاظ دي. په هغه سره د ده خواشنی کېږي، یو څوک دا زړه نه شکوي تر څو ټلویزیون کښېدي.
دا مهال په اورزګان کې پر نړیوالو رسنیو سربیره شپږ خصوصي او دوه دولتي سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري، او تازه یو خصوصي سیمه ییز ټلویزیون څلور ورځې وړاندې هم په فعالیت پیل وکړ. په ترینکوټ کې د شمه راډیو په نوم د یو خصوصي راډیو د مسؤول مدیر احسان الله ولسمال څخه مې پوښتنه وکړه چې په اورزګان ولایت کې اورېدونکي زیات کوم پروګرامونه خوښوي.
موږ تر ډیره پورې هڅه پر دې کوو چې د دو خلکو دپاره تفریح خپرونې وړاندې کړو، او په تفریح خپرونو کې بیا د عامه پوهاوي پروګرامونه ډېر پکښې لرو یا ډېرې پکښې وړاندې کوو. د نورو تفریح پروګرامونو تر څنګ د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه وړاندې کوو، تر څو خلک هم د دوی ذهن په داسې یو جګړه ځپلي ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله روزګان ډېر جګړه ځپلی دی، هم هغوی مثلا دغه د جګړې ذهن یې واوړي، تفریح برخې ته دوی یو څه آرام سي فکر یې.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس دغلته شاوخوا 70% ځوانان د جګړو له امله بیکاره دي، او دغه راز د دغه ولایت د روغتیایي چارواکو د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت یوه لویه سلنه خلک پر لپسو جګړو او ناخوالو یو ډول نه یو ډول په رواني لحظه ځپلي دي. په سپید خار کې د کرکټ د کمنټري اورېدو ته راټول سو ځوانانو راته وویل دایمي سوله یې هیله ده، او اوس چې ولایت یې د جګړو شاهد دی، یوازنۍ ذهني بوختیا او تفریح په بېلابېلو راډیوګانو کې د خپلې خوښې د خپرونو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبو په اړه د تبصرو اورېدل دي.
آزادي او اورېدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې په هم د هیله د نن ورځې خبرونه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو شي. ل کونر ولایت څخه مشترسته ولې د یو د سړکونو د مستونز څخه سارت کوي، او د غرض نور اوریدونکو هم لري چې د مختلفو ولایتونو څخه مشتره اړیکې نیولې دي او پیغامونه راستولې دي. د دوی پیغامونه به پر لپسې وورو.
زمان ورونو زه د غازی آباد د ولسوالۍ د کونړ ولایت نه حاجي شیر حسن خبرې کوم، او د افغانستان ټول شریف ولس ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د چوکۍ په دره کې تقریبا 15 کلونه لږ سیوا دي، او 15 کیلومتره سړک یې په خپلو لاسونو جوړ کړی دی، اوس بارانونو خراب کړی دی. نو حکومت له لوړو پړو چارواکو نه مې هیله لاله چې د دغو خلکو دغه مشکل حل او فصل کړي، هغه ځای نه چې مریض اروان کړي او دلته د غازی آباد مرکز سره رسوي یا د کوما په حالات کړي او ته په لارې مړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، موضوع خان محمد اسلامی علم ولایت څخه دغه پیغام کاش ته پرېږدم. ګنادالی ولسوالۍ کې عمومي لارې ټوله بندي، ځکه چې عمومي ټامبر هم طالبانو بند کړی دی، نو یو کچه لارې پرېښې ده، نرې لار ده، د ټولو ولسوالۍ موټر په هغه یې لارې دي ښار ته، نو هغه هم کله بند دی کله ایله یي. نو هیله ده چې یوه لار خلاص کړي ولس ته، که چیرې یوه لاره مشخص وکړه کې نه بند وي، نو خلک به له ستونزو سره مخ نه شي. هیله ده چې زما پیغام خپور کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خود دکن در هر دیلات سنسور خبر کلمه. لورا داد دکن در دیرات لار دانسون و کیجی چی باند ده. دست و جا دا کمت نمت که مالا نور سر چاروک سنزا و شتر نشی دا غیلی که اکشنی مطران خود و سکر یاد وقت مطران نشی بکلاری لب و تنه که دوری دوری دی. طالبان سر خبر که وکی یا ایلی که رکم شاق وکی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت وایشیر ولسوالۍ ته ستاسو په اړه تماس کوم. بالاخره دا سوله په افغانستان کې ولې ناراضي لري؟ دلته د خدایي مرګ او ډېر مرګونه ډېر زیات وو. که ملکیان مړه کېږي او نور څه دوی خود به خود نه سره مړه کېږي، نو باید چې دوی خود به خود سره کښېني سوله وکړي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د جګنور د کلي نګلدین ته تماس کوم. زه له کوم ډک سلامونه ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ درخواست پیشنهاد دا دی چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې سیستم انټرنیټونه فعال کړي دي. په افغانستان کې ډېر زیات شوقیان د انټرنیټ شته دي، خو بدبختانه په افغانستان کې راکم نرخونه چې دي کانادا دي دا د لوړوالي کچه دي. دا کانادا په ټوله دنیا کې دومره لوړ ټیکونه یا دومره لوړ